درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. د دې سات په خپرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ په ډیورن کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نشټو وروسته دواړو خواوو پرون پر اوربان موافقه کړې ده. د راپور پر اساس د هوکړه پرون په ډیورن کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د بختیوي قانون تصویب کړی دی. دغه وزارت د شنبه په ورځ د سور په 9 په یوه اعلامیه کې وویل چې دا قانون په 3 فصلونو او 20 مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د اعلامیې له مخې دغه قانون پر اساس هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. همداراز ویل شوي چې د سوال کولو لپاره د ماشومانو او معلولانو کارول منع دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 3 ورځو کې له پاکستانه 1500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه نن لیکلي اته نیوی کورنۍ چې غړي یې 1500 تنو ته رسیږي د سپین بولدک للارې پرون شنبه هیواد ته راغلي. همداراز 945 تنه د پنجشنبه او جمعې په ورځو د تورخمه او سپین بولدک للارو راستانه شوي دي. پاکستان د تیر کال د نومبر له لومړۍ څخه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي په شلووره نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثره لوبغاړي د کارابین، سینټ کیټس او نیویتس ټاپو ته رسیدلی دي. په خبر کې ویل شوي چې لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لاشه چمدووالي لپاره 10 ورځې تمرینونه وکوي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا و افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې لوبو ته دوام ورکوي، خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. له بلې خوا لوبډل مشر راشد خان له 4 کلونو وروسته افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي دي چې په دې شلووریز نړیوال جام کې به د افغانستان لوبډله شولوبي شي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه په زهران کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جک سلیوان سره وکتل او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مسودې په اړه خبري وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او په بیلابیلو برخو کې د هغوی د پیاوړتیا پر لارو چارو او همداراز په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه خبري وشوې. او یو ورځ وروسته له هغې چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دغو خبرو ترسره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په حق له رسنیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دا خبري اترې یو روان بهیر دی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالر په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,900,000 ډالر ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,000,000 او 1,680,000,000 ډالر واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لوی ونډه د میوو او طبي بوټو و. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1.9 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د په وینا د په دې اندازه کې 9.5 میلیون ډالر د افغانستان صادرات او پاتې 1.9 میلیون ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250 میلیون ډالر رو ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې څباندې یا څه کم 15 میلیون ډالر رو ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنا آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګری اړیکو خبری کو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان صاحب دوجال، په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږه د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی د یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلې. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډي هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یو ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصولات عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هم هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې، دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هیوادونه دغومره سره د تجارتي مسایل ساده کي او لنډې کي. موږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، د ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره او د منطقې د هیوادونو د چین سره د هندوستان سره د روسیې سره د ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هیواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله ډیره مننه استاد کور ودان سلامت اوسې. حافظی صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول ووایست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي او کنه فکر کوئ چې کمی شوي دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو همکارانو ته ستاسو د ازادي ژه محترم اوریدونکو او ګران محترم استاد استادان چې په بحث کې تاسو مېلمانه دي، ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیمو. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر تقریبا صادرات وو او شپږ اعشاریه 9 میلیارد ډالر واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، 1.1 میلیون ډالر ته رسېدلي دي او واردات تر 8 میلیارد څخه هم زیات شوي دي. یعنی کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې تیر کال په پرتله زیات دي.
استاد د دې دلیل څه کېدای شي؟ د یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کېږي چې زغال یا سکاره په خوا پاکستان ته ډېر صادرېدل، دا کم شوي دي لکه د صادراتو اندازې یو څه کمه شوې ده، لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډېر شوي دي؟ حال دا ده چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوی دی.
دلیل دا دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه سپېدل اوس به سپکېږي، او یا دلیل دا دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوی دی، یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. او تعداد مهاجر راغلي، تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي، او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي اغوی او نوې خو بیا کال تر کاله نفوس زیاتیږي. اوس مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 میلیون اضافي دی د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ وارد صادرات په خپل ځای کې پاتې شوي او تل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډېره مننه حافظی صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل نه احترامات سلامونه تاسی قدرمن فرانسیب دودیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلام.
اصلي خبره دا ده څنګه چې مخکې قدرمن فرانسیب او حفیظی صاحب رانا پرې واچوله، د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات سمون اموال دغه هیوادونو ته صادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوي. د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې وایو تقریبا جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپتا سوداګریز تلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان د تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړې، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د غي مرحله ته ورسیږي، د بلوغ مرحله ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، او په دغه ستونزه مشکلاتو باندې دغه د څلوېښت کالو را په دې خوا نه یوازې تجارت په برخه کې، په هره برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم په همدې فکر کې دي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را په دې خوا بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولې کې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره هم تېره شوې ده، او جګړه ده، بیا هم هلته لارې مسافر بند دي. زه فکر کوم دغه سیاسي مسله همیشه خنډ زما په نظر همدغه سیاسي ستونزه ده. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې هلته لاړ شي، دوی خپل شکایت ثبت کړي، او هلته دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
ډېره زیاته مننه کوربادن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. په هانسه ایران سره مثلا تجارتي اړیکې زیاتې شوې دي، لیکن که ورته وګورو بیلانس بیخی یک طرفه ده، یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري، او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عنعناتو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه د څه ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات، د ظرفونه او دا نور، او دغه څه هم خوراکي محصولات. د بل خوا نه دلته په افغانستان کې د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستانی اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغه څه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره، زراعتي مسایلو، د نورو دپاره په کارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بل خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغه څه چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره
تصفیه په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډېر دي، افغانستان له ایران واردات ډېر لري، لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډېر کم دي؟
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي. هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې موږ لرو، مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هلته لاړ شي، هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي. بل قالینې دي، ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ، ولی هغوی دا ادعا لري چې ایراني فرش ډېر اوچت ده. دغسې هم بعضې میوجات ده، ولی پاکستان چې ده دغه نورو اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زموږ محصولاتو ته. حتی زموږ قالینې چې پاکستان ته ځي، هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هیوادونو ته صادرېږي. نو په دې ترتیب سره پاکستان زموږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري، نو ځکه زموږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي، او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي، بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کې ده، او په مقایسه ډېر شاید کیفیت هم ښه وي. نو دا هغه ضرورتونه دي، تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده. په ایران کې دا ضرورتونه زموږ د وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي، ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي. نو په دغه خاطر
ډېره زیاته مننه کوربدان. رښتیا هم هغه میوې چې موږ لرو ایران هم لري، د زعفرانو هم داسې تاسې یادونه وکړه، خو لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته، او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا یې کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. کاروان صاحب محترم السلام علیکم صاحب آزادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې بس تاسو مې کنه اوریدونکو چې لحاظ تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوی اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سلام ملمنو ته وان کاروان صاحب محترم مخکې درې چې راسه موضوع ته تاسو د تخنیکي افغانان سمیر غوښتنه کوي کاروان صاحب محترم چې د شپږو بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د آزادی رادیو د لنډې سټي چې دي دلته د ایران څنګه په ګاډي کاروان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه زموږ د فارې جوړوي نو د تخنیکي امکانات غوښتنه کوي چې دا غسه پی مرسته دغه کې چې د ایران برخه په ګاډي کاروان صاحب محترم د امس قسم خبرونه کې دي سمې نه صبر دلی
ښه مننه کور ودان د موضوع په اړه څه وایست کنه
مې اعلی د کادر وک کاروان صاحب محترم رابه څه دغه مثال د خبرې د ازمن شان چې دي ته ملونو چې خبرې باندې وک کاروان صاحب محترم دلته په هلمن ولایت کې زغپل یو دهقان یم دغه زموږ د پومبو وسیله چې د سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبه وکړو بای نرخونه ښه سمې نو بیا چې موږ پومبه دغه ته ورسېږي وصول ته ورسېږي بیا چې موږ په کم قیمت د لاسه وځي سروان صاحب محترم نو زموږ د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ د پومبو دغه چې دی کیفیت دی بیکاره دی دغه پوښتنه دی راځي جواب کې تاسې مثال د زیرا د سروان صاحب محترم شکل موږ یو من زیرا چې په 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل وسه په 300 په 350 افغانۍ دی دا به کې تاسو د دازمیر شهر کې دازمیر تجارتان چې د مثال د خبرې دغه لار نه لري او زمينه نه برابرۍ دغه ما یو پوښتنه د فارمان سم محترم د ملمنو څخه
ډېر زیاته مننه کور دی ودان اتل صاحب حافظ صاحب دغه شکایت تیرونه په یو بل خبرونه کې خلکو کوچه دوی چې څه کری دغه قیمت کمی شي یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شای ډېر اصل ورکړي ګټه وکړي قیمت یې لوړ وي ځکه چې کمی بل کال ټول خلک همغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو دا خو برابرولی خو به نه شو خو لیکن یو څه یې شکو په د دې لپاره څه پکار دي همدا موضوع له د دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډیر وخت مثبت و یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودل او په وخت کې زموږ ترجیحي تولید وو او رقابتي صادرات وو ترجیحي تولید دغه څه و چې په د هلمند کې چې د محترم اوردین کې شریک کړل د بوس شرکت وو د شرکت بوس لخوا بهترین نوا د پومبي تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې او په مقابل کې په خپل د شرکت د دوی حاصلات رانیوي او بیا پسته هغه د په خپل په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل سپینځه شرکت کول په مزار کې سخی ماشینکاران کول په هرات کې شرکت موافق عین کار کول او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختي ته رسیدلی وو چې دا پاس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوه هم ځای په دنیا کې درلودل او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پومبي ترلاسه کی مثلا د لندن مارکیټ د توکران د جوړول لپاره دغه د افغانستان پومبي ته ترجیح ورکول او روسي طبيعت او که څه هم په منځني اسیا کې روسان ډیر خپل تولیدات د پومبي درلودل خو بیا زموږ پومبي تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پومبي په پرتلش کیفیت لوړ وو اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري هیڅ نظم شتون نه لري متاسفانه هغه سپینځر شرکت په تیر جمهوریت ما ور غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او مسو دا باید ورغول شي هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ هغه مخکول ګټي وکړلې او خو هغه ټول ماشینري هم لبین لر جایدادونه هم لبین لر کنه دا شرکت نه یوازې په خلمند کې هم دغه سي د بوس شرکت ویجاړ دي هیڅ خپل پخوانی امکانات نه لري شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پومبي او دا شیان نشته دی او هغه صادرات هم نشته نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپیژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و مفید و او ښه امکان یې ورکړي و د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ورودنګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د رادیو له لارې مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبري د اوتاقونو درلودلی، د خصوصي سکتور د افغانستان په شورای عالي اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې او محترم ولسمشرانو سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دي. دوی دا ټول د حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې وویل خو ته خو اقتصاد پوهې، دا چې ته شرکت سمون لیلامایی یوازنی مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچی میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مخ خرڅوي. دا کارخانه بیا جوړ کړي په دې آسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړي، تشویق کړي چې د افغانستان د میوې پروسس کې دلته. متاسفانه دا نه شو. اوس خو په خاص هم حالت خراب دي، ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینلمللي مؤسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دغه دی چې دوی د دوی پختې هم جدي معیاري نه دي، او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود ده و سوسیالیستي هیوادونو سره و لندن سره و جرمني سره و چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راتل باندې در ټولو سره دوی هغه کول. اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته، نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانک انشاف زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې، قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره. هغه شیان نشته دی. اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین، ځکه زموږ اوس کسې بیلانس تجارت څه زیات دی. مخکې یعنی په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود، بلکې تفاضل درلود. یعنی زموږ صادرات تر واردات څه زیات و.
سلامت اوسې حافظي صاحب. کور ودان یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟
سلامونه محترم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
خو خوشاله اوسې کې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولې نه منوتم سلامونه وایم. زوړ روغ اوسې کې البته سرواز سے فرښتیا هم فکر کې چې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه څه فکر کې چې بل مقابل نه مثلا دا چې خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مقابل سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ تا چې وګورو کله منو چې ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کېنه موږ خو بنو باندې څه درلود نو چې خاصه نه په ونه راشه د افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاخیت لري یعنی تقریبا چې اخته به مغه چې وای به نه د کله نور ملکو کې سره لکه هغه اسیایي ملکونو وګورو د پاکستان او قرغستان ترکمنستان یره دا صادقانه برخورد کېنه موږ تا چې افغانستان زړه نو دا نور ملکونو چې لکه پاکستان ایران دې په ټوله کې چې موږ سروان صاحب دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې نو هغه څنګه چې نور ملکو سره مملکتونه لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان نه دوی نه کړې نو په ټوله کې دغه اوسني حکومت د موږ دا غواړو سروان صاحب چې یو یو نو چې هغه لري نور ملکو سره چې بل مقابلې لکه مخکې چې ما ویل چې موږ تم نه پورې چې موږ وطن جوړ شي او دې نو څه ګټه وکړي نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان صاحب چې دغه یو چې آزاد پزا کې هغه لري نه تجارت لري نو چې په هر کې دا یو مملکت ده نو چې یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلي ونه وشي چې بل د موږ تاسو وطن رښتیا هم ګورو سروان صاحب کار نه سره یعنی تقریبا هغه ځای بنا دي موږ تاسو هم نشه پاتې دي.
ډېر مننه. کور ودان احمدي صاحب سلامت اوسه. یو بل اوریدل کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب تا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسه. خو هم زه به له تاسو
څخه مهرباني کوم.
اغوستیا هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم داد پاکستان و تجارتي معاملات او تدیر ضرورت لري څنګه چې زموږ میوي او نور داسې شان باید خالص تصادف شي او واردات خو نو زموږ خپل تولیدات الحمدلله ترې وحده پولیس ته او البته کافي د ملک لپاره نه جنو موږ ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو. خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ دپاره نه راځي. بعضې داسې مواد یي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده؟ آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده؟ او زموږ دپاره څونه پایده منه ده نسبتا د کراچی تر لار؟ ځکه چې زموږ خو بله لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دی ودان. ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو ځینې ډېر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي. ممکن الوتکې امریکا او فرانسا او برېټانیا جوړې کړي، جرمني نه کې جوړې، او دوی ته دغه وارداره تمام شي چې دا وارده کې الوتکه له بل هیواد یې واخلي. اما یو بل شی بیا دوی جوړي، هغه بل هیواد نه جوړوي، هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره مو کومک کوي او له صادراتو سره مو کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه؟ ستاسو تبصره څه ده پوهان صاحب؟ دوجال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل، ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه د یو بل ته فرمایش ورکول. رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مالیات وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار، نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه هغه ځانګړی محصول تولیدوي. بل مقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده. ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډول اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کیږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې دي چې تصویري چې نور تجارت کې شوی، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري. کارګو الوتکې، کارګو ترکونه، دغه لارې او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت دپاره دي. او د دوی لاری هغه ډېر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي. موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو. او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، د خپل محصولات ښه سورت، ستاندرد، بسته بندي او لیبل دا که چېرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی. بارجامه ورته نه لري. دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کټګوري کولی نشي. اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو. شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري. فرمایشونه راځي او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته. دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو ډېر ښه بازار درلود. یو وخت جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي درلود په شهر نو کې. دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل. دا کلالي مسایل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلود، د دې تجارت کې رونق درلود، او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت د بانکي سیستم د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج شه، تر هغې پورې به دا حمایه کېده، ملاتړ کېده. به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې، یو شمېر هېوادونو سره بارتر تجارت و، اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیلي کې د بانک نمایندګیګانو درلودلې، په لندن کې مو درلودلې، په نیویارک کې مو درلودلې. هغه شی اوس موږ نشته ده، او دغه زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو. اوس داسې یو شکل یې نیولی چې تقریبا یو بارتر، یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه، دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي، او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري، نه د مالد په ګټه ده، نه د هیچا په ګټه. دا نواقص ډېر ښه اصلاح کېدای شي، ډېر آسان اصلاح کېدای شي. جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ کولای شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو. موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي، بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې آسان هغه عملي کېدلی شي. ولې چېرې چا غوږ ونیو، هېچا موږ ته توجه ونه کړله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حکیم زوی صاحب. که تاسې د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست، دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی، خصوصا دغه وروستي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو، د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو، دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي؟
د دوخي صاحب د سوال په ځواب کې به دا ووایو چې د چابهار بندر چې دی، په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی، او د هغې یو ښه بدیل دی. دغه ډېر یو غټ بحث دی، په دغه باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه، خو خلاصه ووایم چې د دغه بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغه بندرونو مقایسه ما کړې وه. نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه، چې مثال که چېرته موږ یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري، اوږدوالی ولري، اندازه وي، موږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو، تقریبا هغه څه کم 2500 $4000 کېږي. خو که چېرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو، نو بیا دغه تقریبا $1300 دی. همدارنګه راځو دې ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زموږ سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې خپل سوداګري ستوکي نور هیوادونو ته په اسانه ډول باندې او زر صادر کړي. نو زما په نظر د چابهار بندر ولې ستونزې شته، مشکلات پکې شته دی، نوې دی. دغه بندر باندې که چېرته اساسي کار وشي، نو موږ به د پاکستان دغه سوداګریز انحصار چې تللی مخکې موږ هم پرې بحث وکړو، میلمنو هم پرې بحث وکړو، چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړوي، نو موږ به اسانه ډول وکولی شو چې د دې لارې د هند سره، د ایران سره، او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګریز اړیکې پراخ کړو، خپل اموال هلته په کم وخت او په ارزانه ډول باندې موږ هلته صادر.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، دا بندر اوس فعلا آیا تجارت ته، وارداتو صادراتو ته آماده دی؟ ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي او هلته تاسیسات جوړ شي، او ضمناً پخوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی، دا باید ډېرې چې غټې کښتۍ هلته راشي.
څروان صاحب ما مخکې هم وویل چې ستونزې مشکلات شته، دا بندر نوی دی، خو ولې که چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي، اساسي مشکلات حل شي. د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي، ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولې که چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارد ډالرو په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د ښه والي لپاره دوی قراردادونه وکړه چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چار وزیر اعلان وکړ چې چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دی، او دغه ستونزو ته که چېرته د هند لکه څنګه چې هند پتهیلې ده ایران نو که افغانستان هم دغه برخه چې اقدام وکړي ستونزې او مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کړو چې د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. حافظي صاحب، مخکې یو اوریدونکو توخی صاحب د بې کیفیته مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیته شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا او کدي هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې زه سم شیان غواړم.
لیکن حافظي صاحب، خلک غولیږي کله چې یو شی ارزان وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، سبا ته نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید ډیر لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې درملتونونه او دا خلک وایي چې ډاکټران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورتي لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له چې دا د نورم سره برابر وي. دنیا هم دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټیبیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دلته انټیبیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې دې برخه کې یو برخه نه نخلي، بیا پنځلس ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شش شیان مصرف شي خو هغه خو بیا ستاندردونه په دنیا کې معلوم دي چې شش شیان چیرته ولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یعنی چې څه مال واردوو، یعنی پاکستان څخه یا د ایران څخه، او د هغوی ستاندردونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستاندرد مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو دا فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یو ځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې دي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واقع نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، کیفیت د سنجول لپاره، هغه سوداګري لري که تاسو یو سور په ورکې تاسو ته خط درکې چې بهترین جنس در وارد کړی دي، اما که چېرې پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی، رئیس د تاقومه، ویل چې دلته سلیر شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بنګلي ستاندردونو له مخې دا بسیره شوي. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل، ډېر عاجل دی امر وکړ چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره دا شو چې هغه نفر چې دا راپور را کړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه ودو وارد کړی وو، هغه ونی وو د دې تیل خراب تیل نمونه هغه د ټیسټ مرکز د هغه عارض په نوم کړل او هغه ګرام نفر مالنی را داخل کړل او د دې ټیسټ نمونه کوم شو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هغه مجرم په نوم وکړ په نتیجه کې دا سوق چې خمر وارد کړی و دی بندې شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی و خرمان شو په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات دي او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تشت د پارچ مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي.
ډیره مننه سلامت و سیکور ودان پوهان صاحب دودیال. فکر نه کوم چې اغه څوک چې واک پلاس کلری سوداګر او پنګوال دې ته تشویق کیږي د سه فابریکې یا د صنعت توجه کیږي اغه زمونږ له زراعت سره کومک کوي او زمونږ له پدېتجه کې صادرات سره کومک کوي.
بالکل ډېر ښه خبره مو کړه. تاسو یو زنجیر رامنځته کیږي دا چې سرمایه گذاری بیا تولید بیا د دې فروشات خرچول نو په دا فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دا محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي کومو ځایونو ته لیږلی شي چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو. کیدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کیدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کیدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شوي تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبرېږو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې پیسې به یې پرې ورکړلې دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې بیا به دته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه هم دلته جوړېدل د لرګیو دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورسه وایي دلته به دا نجارانو او د میوې دپاره به یې کارتنونه جوړول د انګورو دپاره د مڼو دپاره د ټولو دپاره حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده. او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو ښه کارتن جوړ کړو ښه قوچي جوړ کړو دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد او بسته بندي او بارجامه یې که لږ څه مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي دا هم دا نشو کولی. نو دغه برخه ته باید توجه وشي.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودن. ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه؟ لري د افغانستان باندې بندیزونه دي
رښتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو پیګو چې دا 2020م کال تقریبا دا غاس نو وروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو دا غي نو وروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی. ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنۍ هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي بندې دي. نو دا په مستقیم تاثیر کې ځکه څنګه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نور هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نور هیوادونو سره موږ سوداګري کوو په دا برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ یو ځکه موږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي. نو دا یو غټ تاثیر لري. دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید دغه ستونزې ته لاسرسی ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله ډېره زیاته مننه حافظي صاحب. موږ کوشش دا وی ډېر چې پاکستان ته مثلا میوې صادر کړو په دې سیمه کې یا هند ته صادر کړو. چې حال بته ډېر مشکلات شته په منځ کې. ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوې او نور شیان صادر کړو چې د دوی لپاره زموږ میوې ډېرې خوندورې معلومیږي؟ کله چې کوم نندارتون جوړ شوی دی او دا میوې هلته وړاندې شوي دي نو ډېرې خوښې شوي دي. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ نشو کولی سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرینو د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کړو یا سبزیانې صادرې کړو؟
سرج وکم چې ډېر پیچلې خبرې دي. دا مخکې چې د عبدالمجید خان زابلي د اتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کړ او بیا وروسته وزیر اقتصاد هم شو، هغه ډېر یو ښه کلنلاره جوړ کړې وه. اول خو دا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې زموږ د تولیداتو مزیت څه شی و، چې دا اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په یو ځای کې دي او په بل ځای کې نه وي هلته بیا ګران تمامېږي که دا تولید شي. نو لهذا د همګرایي اقتصادي له مخې دا شیان چې موږ یې تولیدوو په عربي هیوادونو کې ډېر ښه بازار لري، په هندوستان کې هم ډېر ښه بازار لري چې اوس هندوستان ډېر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه طبقې ته پورته شوي دي او هغوی اوس غریبانان نه دي. او د افغانستان له نیکه مرغه دا تولیدات هلته ډېر ښه شهرت لري، هېڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او که چیرې موږ وکولی شو چې څو کارونه وکړو، اول دا چې د عبدالمجید خان زابلي دا ضرورتونه ملي درسن تشخیص کړي وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه ترسره کړي وو. مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانه وي چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه وخت لا یو شی نه وي. دوی هلته دا کنسنټری کول، دا شربت او باسل او تقریبا 6000 تنه هغه کنسنټری دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنې په چان کې اوس موږ دونه هم لیږو چې که چیرې زموږ انار صادر نه شي دا پاکستانیان اجازه رانه کړي هلته وراسته کیږي له بین ځي. بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوې د خندار نشته دي، هغه تبا دي خلاص دي. بیا بل شرکت نور شرکتونه و مثلا شرکت پشمیره بافی قندار و شرکت پشمیره بافی کلچهی و که دا دی اسکر و دا دی البسی دی تکمیله و لپاره دنه که افغانستان که دا تولیده دل مثلا کشمیری تولیده نور شاید تولیده و چه دیر شاید چه دا پشم زمور هم دلتا پروسیس که دل هم دلتا بیا تولیده دل. اوس حتی غشیان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود اویا کاله د مخه اوس یې نشته دي. نو په هر صورت بل دا چې د مارکېټ د مزرعې څخه تر مارکېټ پورې 30% زموږ محصولات ضایع کېږي. لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو، معیاري لارې نه لرو. مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي، کله چې د مزرعې څخه مال اخیستل کېږي همالته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغسې بیا راشي د کارګو یا وایي له لارې قیمتي شاید باید صادر شي. د مځکې لارې هم که چېرې ځي باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع وي، په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسېره لارښوونه باید وکړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو
مننه سلامسیاو نیکیلی صاحب او میلمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام مختلف چې خبرتله اسمت الله افغاني ادم د هلمند ولایت نه درسره راځم. خپل نظر ته دا چې میلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره راشه درشه ډېره شي. خو زموږ په هېواد کې چې بیا دغه تعامل رالی زموږ دپاره مثبت و، خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شانې بندیزونه ډېر ولګېدلې. کچیر کومز بندیزونه نه وای لګیدلې نو نن به تاسو ټول نړۍ شاهدان په دی وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد دې دون دروش کړی وای لکه څنګه چې په داسلویس کړه نه جګړه کې نه وکړي البته کارونه وس موږ وینو چې مخته روان دي زموږ هیواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هیواد دی زموږ هیواد یو زراعتي هیواد دی لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانې ځینو ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده او دقیق همسته موږ ښه انګور ښه انار ښه سیبه او دا شانې ښه خټکي هندوانې دا شانې لرو موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي ده ډېر ښایسته هندوانې وي البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي خو زموږ د یا دغه څه نه سخته دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارات هم د صادراتو لارې ورته برابرې کړي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. سلامت اوسئ افغان یار صاحب. کور دي ودان وخت کم دی دې لپاره. پوهان صاحب دوریال که دوی ته تاسو لاندې ځواب ووایست دوی وای چې اوس شرایط ښه شوي دي تر پخوا څه کار هم شوی دی لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اورېدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړېدي چې دا له صادراتو سره کومک کوي دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
تر یوې اندازې پورې کار شوی دی همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې ډېر لوی مشکلات لرو حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخ یو بیا د سړک په غاړه یو بیا خرڅوي دې ته هم دوی تجارت وایي حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده دا یو غولونکی شغل ده هلته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي بیا په هر یو کې پرسو کې یو روپۍ ګټه وکړي د ورځې 100 روپۍ باندې قانوني چې پوښتنه وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی د تجارت اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې د تجارت کې هم اصلاحات راوړو زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې تجارتی سرمایه ده صنعتی تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه زموږ دغه سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتی سرمایه تکړه کړل ورو ورو بیا تجارت کاروبارونه غریبي فقر دا ټول ورسره ډېر ښایسته کیږي زراعتي محصولات هم ډېر ښه کیږي او د دې نه بل علاوه موږ بیا ډېر نور تولیدات هم پیدا
کولی شو تا پوهان بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آذر اشرافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی لتا څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لتا سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریده او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوري